سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 15 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دوه مګړې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه ګړې کې د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او د افغان طالبانو په خپلو کې د جګړې په اړه رپورټونه دراورو. په دوهمه نیمای کې به اختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی، خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. افغانستان به نن د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي یغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات یو پیچلی عمل دی، خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. پرون له کابله پاکستان ته تر ستنېدو وروسته سرتاج عزیز بیگانه وخت له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل چې له افغان چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وي. د وی هغو پر دغه خبره اتفاق وکړی چې مشته د اعتماد بحلول پکار دی، پر یو بل د الزامونو سلسله کمول دی او پکار ده یو مثبته فضا جوړ کړو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیرته خرابې شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول او د سولې د خبرو اترو دوم پړاو وځنډول شو. افغانستان ویلی هغه وخت به د سولې په عمل کې د پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو په ټنځایونه له منځه یوسي. د خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فیصل جاوید د مشالې ډول افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشالېډو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي چې هېواد یې تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي. پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان ضرب عضب عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑه ډالر خرڅه راغلې ده. پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل د وی د ضرب عضب اپریشن لوجي او چې زموږ پاکستانی ورونه او خوندې په عارضي توګه بې کوره سوي وو، هغو په باندې یو ارب نوي کروڑه خرڅه راغلې ده. تاسو به خوشاله سئ چې دا واوري دا ټول پیسې موږ له خپلې خزانې لګولې دي. پر افغانستان تر حملې وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ تر اغریزې اتحاد ملګری سوی، له هغه وروسته واشنگټن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورت فنډ له مخې شاوخوا 10 ارب ډالر ورکړې دي، خو البته اوس امریکا ویلي نور به د دې فنډ له مخې پاکستان ته پیسې ورنکړي. افغانستان باندې د سامیا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام دغه غونډه په ارکی په خپل وینا سره پرانیستله. نوموړي د لندن کانفرنس د فیصلو په رڼا کې پر څو پرمختګونو خبرې وکړې او د افغانستان د اقتصادي او پرمختیايي پلانونو په باب یې معلومات ورکړل. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ښاغلي غنی ویلي په افغانستان پورې اتکا دغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارموندنې په برخه کې پرمختګونه ولري. د متحده عرب اماراتو او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي یغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا خبر د متحده عرب اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو له پایله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ته د تر دې وژنې وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون کړی دی. د سعودي عربستان بچا سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا لولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی اوباما وویل پرونی خبرې تر یو حده له ایران سره سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلې. څېړونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقع په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د عربستان نوي پاچا واک ترلاسه کړی دی، دا یې امریکا ته لومړنی سفر دی. د پولند لومړی وزیر ایفا کوپاچ وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټرول ووزي، باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلیک لومړي وزیرانو سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال له ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال او پناه غوښتونکي د هنګري او سربیا سرحد ته نږدې په یوه کیمپ کې ساتل کېږي. خدوی له بلوا ضد پولیسو سره شخړې کوي او کله کله په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته اوړي. پرون هم دوی هڅه وکړه خو بلوا ضد پولیسو د دوی د هڅه ناکامه کړه. د خبرونو پای تاسو له مشال لیډو خبرونه واوریدل. که څنګه پاکستان ویلی چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې غواړي، خو افغانستان بیا کوم اقدامات غواړي؟
په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قیمي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی.
د شمالي وزیرستان د شبې تحصیل به کور کړل سوي خلک وایي د ملکانو د سختونو ستونزې د مرستو ترلاسه کولو په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول خلک دا نه پر څوک لسه شول ټول خلک خپل مال کور نوشي او د میز مالک نشته میز دغه شریجه تدبیر لري چې صبر شي چې بلار درشي کې.
او په دومنی مای کې د باختر ستوري پروګرام وړاندې کوو چې پکې له پښتو طنز او مزاح ډرام لیکونکي او هنرمند لالي خیل افغان سره مرکه لرو.
دا د کوسمې دین دی، کوسمې دین، السلام علیکم.
هند شریف بیا د مشاهده او خدا
یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوري او اوس هم تاسو ته په دې روانه غړي کې یو شمیر ریپورټونه ولرو چې پکې بیلابیل د افغانستان په اړه دي، د قبایلي سیمو په اړه دي، او د مشال ریډیو په دې د دې ترڅنګ د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام به هم وړاندې کړو. خو راځو لومړی ریپورټ ته، او هغه هم د پاکستان او افغانستان په اړه کو باندې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له سراوړو ډک او سیاتوي چې لاوا چارواکو سره په ځینو مسایلو راغنده خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلاسبي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. سرتاج عزیز د څرګندونی له کابل تر راسنېدو وروسته د پاکستان له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړي دي. نوموړي هم دا راز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په ریپورت کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل تخپل سفر مفید بللی وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي، او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستۍ کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې، او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونه د شنبه په شپه وخته له کابل څخه تر راستنې د ورسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. خاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ایزو همکارۍ کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر کړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبرې چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای 24 نېټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمهاله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېزو لري.
دا خو د پاکستان د بهرنیو وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز چې له کابله راستنېدو سمدستي وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې، خو هلته به افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د ترګري په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغان باور ترلاسه کړي او له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل له مشال ریډیو ازادي څنګ سره کړې ده. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پرونی راستنېدو له مخه څخه خبرې کړې، تر دې له مخه به له مشال ریډیو سره خبرې کړې او هغه کې ویلي وو چې وادي تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې د خبرو دوم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان حکومت مشران وغواړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د دې مرکې په سر کې پوښتلې چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریڅ شوي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یوه افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخلي کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاج عزیز د خبرو په ارتباط کې هم زم دا وایم چې د افغانستان حکومت د فتان د پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه افغانستان په ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
تاسو مشال ریډیو اوري او مرکم واورېده له جاوید فیصل سره. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاندو چې د پاکستاني وزیر اعظم سرتاج عزیز د خبرو وروسته د مشال ریډیو لمکاري ملالی بشیر سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کور کړل سوی خلګ وایي پر فارمونو د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل سوی دي د هغوی د سختونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وایي د ستونزې به شر هواره سي. لبنو عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي، ګیلمن دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاصې شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسیدون کې مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړي چې انتظامیه یې نه مانی او وخت پرې تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
ملکونه د سخاکینه په وکړل غنه باج اول چې نه یو مقرر ملک وته مقرر کی هغه و چې نه میډیا نه کوي د سخات بیا په لور لغا کاونه شي. دا بلې تر وتلې متاثرینې په کارک شي هغه ته وجد بیا مرته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دا ومنسته نظیر اعلان وکړ په قاعده.
د شوي سیمه یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشرانې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل چې دا درې ورځې میز دا انرغلی دلته یې ملکونه د څه خاتینه تا وکړل نشتا چې کیندې دا پوند دی پندې جی پاس راځرګا کې با په باندې کې ملکونه د څه خاتینه تا وکړل مو یو ملکونه ګوښېری په وغاستل او اتری وکړ ګوښه ولاګولې آر ارز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران چې څه خاته سړای نردري میا. میز دا مشکل جوړ دا چټول خلک دای نه تر چوک لسه شول ټول خالصه خپل ملکونه نوسی او د میز ملک نشته میز دغه شریجه د دوی درې ورځې یا صبر شې چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرسته بند شوه چې دا غي تصدیق لپاره ملکان ټاکلی چې د حقدارو او هغه کډوالو مرسته بحال کړي کم چې د سیمه نه وتلی سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوه تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلی هغه کار لا تیار نه دی او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلې چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا د لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دیوی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پرون د جمعې په ورځ د خپلې ملګري د نیولو پر ضد احتجاج کړی. دی وایي عارف اپریدای امنیتي ادارو نیولې دی، غوښتنه کوي چې هغه دې ژر تر ژره خلاص کړل سي. شبیر جان له پېښور رپورټر رالېږي چې د مظاهرو له شغونو څخه شروع کړي.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم کوټا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پېښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د گورنر خیبر پختونخوا امنیتي ادارو نه د خپل له ملګري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عریب افریدی د 14 جمعه زده کوونکو د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزی نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیډو ته وویل چې 14 وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
کوم دلته چې موږ سره ظلم شروع دی بالکل انتها نشته. ولې چې موږ بر روان سکول یا کالج ته اولار کی چې ګوري زموږ سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي امداد وزیر وایي چې لسته ورځ وشوي د دوی دغه ملګری غیب دی او په دې لړ کې دی وړاندې هم احتجاج کړو ولې حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه.
موږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لکه زموږ ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8 دن کېږي چې دا زموږ نه ورک شوی دی. دا په باره کې موږ یو احتجاج مخکې کړی و خو دا څه پاته معلومات موږ ته نه ولګېدل. موږ نن بیا
تنظیم مرکزی مشر برهان الدین وای چې یو خو قبایل وړاندې نه بدمنه ترهګری او پسیمه کې عملیاتو ځپلې دي نو بل خو داسې قسمه گرفتاری د دوی په زده کړو باندې ډیر بد اغیز غورځوي.
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډیر اثرات غورځي ورسره ورسره دی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځيږي. که چېرته کې عارف افریدی مطلب ګناهګار وي په شدت د عدالت ته پیش کړی شي دوه هفته وشوي د دوی پوې صفته درک نه لګي.
دغه د کونکو د پاکستان د پوز او د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د ملګری بیا خوشی کېدو لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړه کچرې دوی ملګری زر تر زر راخوش نه کړی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې به د گورنر هوس مخې ته په احتجاجي ناسته مجبوره شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د باړې مشران شکایت کوي چې کم کډوال باړې ته ستانه سوي دي هغوی ته هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې کورونه او سکولونه ویجاړ سوي او د اوبو او بجلی نظام یې ګډوډ سوی دی. دوی وایي باید هلته زر تر زره د بیا بحالي کارونه مکمل کړل سي او خلکو له دې اسانتیاوې ورکړل سي. په دې کړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشارو خبریات فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ باړې ته ستنې شوي دي خو هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د باړې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسالې دي لکه دوه ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی موږ او خو تر اوسه پیرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی.
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د غوی د بچو د تعلیم سہولیات یا د اوبو یا د کاروبار سہولیات نو اغلته اسم نشته دي. موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی په علاقه کې او کپه د علاقه باندې هغه واکې چې کومې روپې یا کوم فنډونه وته مختص شوي دي او په دې علاقې باندې لګېدلې وي په آبادکاری باندې په سکول روډ اوبو په دې ټولو شیانو باندې او بیا د متاثرینو واپسي شوي وه نو دا به د ټول نه ښه خبره ځکه وه چې اوس که بالفرض یو متاثرین فیملیز نو هلته ټول غریب خلک روان دي نو لکه د دې خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي کمیږي نه.
د باډې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالۍ په هکله مشکله د باډې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پیکج تر لاندې په باړه کې زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت د هغو خواریکښو ښځو د خیر شګر لپاره د انټرنیټ له لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو، سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به د هغو خواریکښو ته د دوی د ستونزو د هواري په هکله معلومات ورکول کېږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیرخېګړي او د غی په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی کوم چې روزګار لپاره صنفي مساوات ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان سرور وانډو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د غی ضرورتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر سایما رحمان مشالی ډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، اسکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي، که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامل زنانو د چوټیانو مسله وي، نو د هغې حل به راویستی کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې هغه ورکې هم مونږ به لاج کو ورک انسرټ کېږي به او بیسیکلی مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به وو لکه فار ایگزامپل کے پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمل انسپکټرز نه وي نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایما رحمان مشالی ډو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
د فرست فیز کې خود دې مونږ دا کار اوريدي سٹارټډ دی. مونږ د دې په دې د فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیاوی په دې باندې څه چړاو شي ویډیو ارسا ان پروسس دی. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر اف ورکرز څومره دی په یو رجسٹرډ فیکټری کې څومره دی څومره میل دی څومره فیمیل دی او ټول کټ باندې اوريدي انسپکشن کېږي لګیا دی باندې کار سٹارټ دی.
د خواریکښو لپاره د دې نوې نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وایي چې اکثر له د مزدورانو استحصال د یو منځني تن له وجې کېږي نو د داسې خلکو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دی شي.
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام څخه کېدای شي ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمې زنانه خصوصا دغه مزدورکاره طبقه کې دي هغوی استحصال چې کوم دی د مډل مین په ذریعه باندې کېږي. مډل مین چې کوم دی د هغه کردار ختمونه دپاره د مډل مین چې کوم دی د ښځو ته پر اعراض فایده رسونه دپاره دغسې اقدامات چې کوم دي دا ډېر ښه ثابت شي.
هم دې لړکی د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پانه وای چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خواریکښو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د کوټي پولیسو بلوچ ملت پال او د تری تمسو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مشر ما مقدر ته د ساتن لپاره پولیس ورکړي. د ځکه چې پولیس وایي نوموړي ته د بلوچ بلتون غوښتونکو سوالې ډلې لخوا دمکیانې دي او وژنې خو ما مقدر بلوچ بیا وایي د ته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارو څخه دی. خدای نور نصر رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو لخوا د جمعرات په ورځ ما مقدر بلوچ ته د ساتنې لپاره پولیس سرتیري ورکړل شوی چې نوموړی به له کوره تر کمپه او بیا له کمپه تر کوره پورې رسوي. په دې برسیره به درې پولیس سرتیري د ماما قدیر بلوچ په احتجاجي کمپ هم ټوله ورځ ولاړ وي. د کوټې د پولیسو یو مشر اس اس پی وحید خټک له رسنیو سره په خبرو کې په دې حقله داسې معلومات شریک کړل.
مقصد ہے ہمارا ان کو سکیورٹی دینے کا
کہ ماما قدیر بلوچ ته د تحفظ لپاره پولیس سرتیري ورکول د دې دا مقصد دی چې موږ د ځان ساتنه وکړو. دا ځکه چې په تیرو ورځو کې چې د بلوچ څو بلتن غشتونکې وسلوال ډلې ځینې کسان نیول شوي وو نو هغوی په خپل اعترافي بیان کې دا ویلي وو چې ماما قدیر بلوچ د دوی په هیټ لیست باندې دی. خو ماما قدیر بلوچ بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دای په دې حیران دی چې ولې بلوچ بلتن غشتونکې وسلوال ډلې دای وژني ځکه چې د په خبره د تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتو څخه دی.
ګورم ماته د شپږ کال کیږي ماته دا کیمپ لګولې دي. مخکې ماته ډېر ایجنسیان تنگ کړو او اوس هم ایجنسیان دي لیکن دا یو نوې انکشاف شو چې دا بلوچ بی ایل ای نوم دوی واخسته د دهشتګردان. دا کې زه په خپل حیران یم چې دا زما مدد کو مکم کوي. ما سه یو ځایم دی ګډم دی لیکن دې وزن یا ما چش د پر وزن زه په خپل حیران یم او تحقیقاتم کوم.
د ویلو ورده چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچي په یوه خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی ایل ای سره تعلق لرونکي دوه کسان نیولي چې همدوی بیا په خپل اعترافي بیان کې د بلوچ ژورنالیسټ ارشاد مستوی د وژنې هم پخلی کړی او د ماما قدیر بلوچ په اړه یې هم ویلي وه چې دی هم زموږ په هدف کې و، خو تر اوسه پورې د بی ایل ای لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو اوري.
او سم لسمې بجې سوي دي د خبرونو لنډي سور. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی، خو د دې لړۍ د بیا پیلولو په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. پرون له کابله پاکستان ته تر ستنېدو وروسته سرتاج عزیز د خبریالانو سره خبرې وکړې. افغانستان ویلی هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست بیان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګ سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. پاکستان ویلی د ترګرو پر ضد روان هزار بیا ضب اپریشن باندې یو عرب نوي کروڑ ډالره خرڅه راغلی. د پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت بهرنۍ چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله دا معلومات ورکړل. افغانستان به نن د سامیا د لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربهتوب کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تېر ماښام دغه غونډه په ارګ کې په خپلې وینا سره پرانیستله. د متحده عرب امارات او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي غن پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وچل سوي دي. دا خبر د متحده اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی اوباما ول پرونی خبرې ترې وخته له ایران سره سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلی. د پولند لومړی وزیر افا کوچوای له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالات له کنټرول ووزي باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیران سره تر لیدو وروسته خبرې کولې. یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړ. دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج سهیر د پاکستان مطبوعات لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
نن د پاکستان اکثرو ورځپاڼو خپلې اداري په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټې فیصله ډیره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې ایساروي. د اداري په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلې دی چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوسټ ودرول شي، که هغه ایف سی وی او کبری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر څو چې پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخر کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړي شي، تعلیم عام کړي او د صحت اسانې ورکړل شي، نو عین ممکن ده چې راتلونکي په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې به شکه په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د ادارې په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقی لپاره خپل منځي دوستي نور هم زیاتوي او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړی شوی ده او دا منصوبه به په دې منطقه کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقی یو ډیر لوی منصوبه ده چې له کبله به په دې منطقه کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوی نو پکار ده چې د دې منطقه ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي او که څوک په دې کې خند اچوي باید چې لاسي ودروي، نو داسې به په دې منطقه کې معاشی انقلابی حلی زری پیل شی چه فائدہ بی دا منطقی طول ملکونو تا رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس د سوات په ملال یوسفزی د ژوند په اړه جوړ شوی یو فلم په اړه ریپورت خپور کړی. بلخانی ویک ټایمز ورسپانې افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو ترګرو بریدونو موضوع راخیستې ده. شاهین بونری د دواړو ریپورټونو مهمې برخې وړاندې کوي.
رائټرز خبري اژانس لیکي ډېر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پیژني، خو لږ خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملالې په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالۍ هغه پیغله وه چې په کال 1380 صدی عیسوی کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالۍ یوسفزی په اړه جوړه شوې یو نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 1300 میاشتو کې جوړه کړل شوې ده، په کې ملالۍ یوسفزی د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت ښودل شوې ده. خبری ایجنس لیکي هڅه خو د ملالۍ یوسفزی په اړه خلکو ته ډیر معلومات دي، خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزی په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوخو ټقالو کولو په حال کې خودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سواد کې د ملا فضل الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی، کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادیو قدغنونه ولګول. د ملاله فند دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټریز د کوونکو ته په سکولونو کې وخایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوان نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلويختو کالو روانې جګړې او بېقراری د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وسلوالو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبرۍ کې وژل او دغه شان د ولسی غړو لخوا د طالب وسلوالو سره ملګری کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډیر مهم دی، خو د جنگ د مودې غزیدو سره د پښتونولۍ د قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د یوې ورځپاڼې مشر د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک ووژل شو، بلکې په روحاني توګه یې هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر مخې ته راوړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر ښځینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه وو لخوا ښځو ته په فیصله کولو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقوقو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو وجه دي. بلوري ته د ښځو چارو ریاست مسؤلین په یاد ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې اوسمهال په ټولیزه ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه سوې ده. نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالانی وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو، د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي، امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډیریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یو تن فعاله کامل اکبري آزادۍ رادیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچې ډېرې ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د خوښوي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بی خبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پکېږي، هغه فقط فوکس مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بیلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بل هغه ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور دیر وخت سلارته دیم دغه دې مشکلات په کور کې لري فرار د منزل بل د چی بون سره دې مشکلات لري دوی
په خوښ کې وبله تر مدني فعال نسرین اخصانی د تاوترخوار یو ډول دا هم غنی چې خزي تل د پلار او خاون په کور کې د خپل شرعي او قانوني حقوق څخه محروم ساتل شوی دی
بل کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړ بیا پلور میړه کوته چې لور د خاون کوته ولته د خپل حقوق نه دې به برخه پد شي دی نو هر وخت خزي ټکول شوی دی خپل حقوق نه به برخه پد شوی دی
بل خو د خزو چار ریاست مسؤلین کته هم په یاد ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوترخوالي ځنی پیښې منی خو زیاتوي چې تیر یو کال په خوست کې د خزو د ځان سوځونې ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوی د خزو چار رئیس ډاکټر ملالۍ وری ویل
په خوست ولایت کې د خزو پر وړاندې د خشونت او تاوترخوالي کچه د تیر کال نه یو څه اندازه سکل کمه ده او زیاتره په دا کې پیښې واقعې د خودسوزي د خودکشي د قتل نه لرو د کورنۍ مشکلات د کورنۍ ستونزې دي لکه د نارینه او د مېرمنې تر منځ بعضې مشکلات شته ده خو بیا هم کچه یې ټیټه ده
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ
کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې سي نو د پښتنو په اکثره کلیو او بانډو کې ځوانان کروندو ته وځي او د جوارو ډاډه چوي ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کلیوالو سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډه چوي او په خپله ځانونو ته په اور د جوارو وښې پخوي په جلال آباد کې د مشالې روح خبریال بازمه داوید د ځوانانو په همداسې بې میلې پیښ شوی او دغه رپورټ یې تیار کړی دی
د اوړي په تیرېدو او د منی پر رسیدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروزي له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسیږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډه باندې خپل روایت راژوندي کوي یو ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو خوشاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي دلته د سین غاړه د شنه پټي دي شنه جلګي دي د جوارو ډاډه مشاولې ده دام په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبی امنیت شته موږ په ډاډه سره راتللې شو او کولای شو چې خپل هغه زاړه روایت به د سره راتازه کړو کله وطن پاره برخه کې دغه سیارامي سول حاکمي او ولس خپل ورزنی ژوند ته پری خوستل شي دا به د دوی د اروایي لحاظ دی او تفریح زمينه مسایدي د لجري ته مسایدې شي
یو بل تن هم خوشاله دي چې د خپل تن ظلمیتوب یاد په ډاډه اچولو سره تازه کوي
زمانم عبد الله دی اسلام دی وردګ ولایت اوسیدونکو چې موږ نوی ظلمي شوی وو موږ په ډاډه اچولې دي جوارو ډاډه او د کچالو ډاډه کول خکه موږ ورته وی چې غډیره مروجه و دي موږ په سیمه کې او نن مو ته مغه وختونه را یادېږي دغه موږ سیمه چې ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او بچې ګورم د رود غاړه ګورم په خن چې ډیر خوشاله یم په دې باندې چې خپل ملګری سره راغلم او په دې میله کې برخه لرم
انجنیر غاګل چې په کلی کې د خپل خاري ملګرو کوربه او مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لخار نور ته ملګری په همدې نیت راغلی چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي
ډیر خوږه او درنه او قدرمن ملګری د جلال آباد راغلی وو زما کلی برکاش کوټ ته او خوښ شو چې بس ډاډه واچو او دا وګي په خپل ځان ته پخو کو او په پخانی او وطني دو دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېنه سلو ډاډه مو واچو او بس وګي په خښو لو ټول ملګرو سره په نوبت نه خپل وګي واخسته او بس خپل سات مسره په تیر کړ
یاد دی وی چې له خیبه نه علاوه نور هغه سیمو ته هم ګڼ شمیر ځوانان له خارونو څخه د جوارو د ډاډي اچولو په خاطر ورزي چې نسبی امنیت پکې د ډاډ وړوي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهاله
سپلیم و پخو گوری نو تو باید آقا احمد گل پن کرده شکر زمیدار زیبا دفنه غریب
در پختنو پر خوره نام نه در هنرمندان و هل زلی پر سه دول اغیز منی کردی دی
در حالات دا سی دی چه سندری و یون کی دی و کموسیقاران دی در طول در دقی مسئله اختار دی
در پختو موسیقی در ودی او پرمختگ لپاره چه کی گی؟
امارت با خیده روان دی پایی که در موسیقی در پاره بیلی و شاندار زیده انشاءالله در مسئله با الله حل دی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال لري او سم د دې کړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. په سمه تابعیت د بختر ستوري د کلتوري پروګرام هر ورځ تاسو ته د وخت او په دروازه باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته غوښتو چې په نن پروګرام کې څه شامل کړی دي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې بسو انوان پښتو نوی چاپ شوی کتابونه در وو پیژنو. بیا به د مشال رادیو له اتلان خبرونه جوړ شوی کتاب اتلان باندې د سوتنو ادیبانو تاثیرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالی ته تم شو. لومړی موضوع ترازو په دې ورستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتی او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تیره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې درپیژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په نه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود وپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار او رنگزیب اساقزی لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې زیر شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په دریم ځل په 232 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوي دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په 190 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په 100 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحي سریزه هم لیکلې ده. د فلسفې کلیات دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسی ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندویه ټولنې په منځنۍ کچه په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دریس سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفې د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسی حقوق او سیاسی بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضی شریعت پناهی په پارسی ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندویه ټولنې په 2 جلدونو کې په 900 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. ښه ناول وپیژنئ. دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او مینجمنټ، دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خان آغا شینواری راټول کړی او ختیځ خپرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پانوس، دا کتاب پوهیلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیځ خپرندوی ټولنې په 141 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوې دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی، له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې د تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نو ولوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کورول ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان اپریدی او داسې نور. ماته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بل دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کېښودل شو، دا ډېره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلان نه زه یو ډېره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما پان باندې د دې کتاب څو مهمې ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خپرونو یوه ټولګه ده، او دا خپرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. دا آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلې چې دا به د آینده نسلونو دپاره هم ډیر خوي. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په وی ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنی وکړي، دا غوي د مونوګرافو د څېړنو د پاره یو ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکونو کې د دې استفاده وکي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټول شوو اتلانو په اړه پکې ار اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی ده چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، یا تر ډېره د تورې او زغرو د دغې برخې پیژندنه شوې ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې تر سوري لاندې دی، که دغه سی کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپیژني، هغوی د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څیر د همدغه سی کتابونو په استفادې سره ځوان مشاهیر او ځوان اتلان هم ولر.
د یادولو ده چې اتلان د مشال راډیو د اتلان خبرونې څخه جوړ غورچان دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راووت. په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیرو او مشرانو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل شوي چې د ادبیاتو استادان یې د ځوان نسل لپاره لوستل ضروري ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال راډیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لاله خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې فلبدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
ابي صاحب، دا خو تقریبا زه داسې ووایه چې لس یولس کاله به ومه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام و د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
کله کله به راته سکریپ راکوو په کې موږ به پکې قاضی خامس چې دا زمونږ د خبرونې چلوونکی و.
او اوس چې ننګرهار ته راغلی، دا تمثیل مخ په وړاندې وړی او که څنګه؟
هو، په تمثیل هم مخ په وړاندې وړم او د دې سره په خپله لیکم هم، دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم هم تمثیل کوم.
نو دلته بیا داسې زمینه برابره ده چې خپل تمثیل لیدونکو ته وښایي، دا په تلویزیون یا داسې د سټیج ډرامې جوړې کړي؟
هو، سټیج باندې هم کار کوو او یو تلویزیون د شرق په نامه چې جلال آباد کې کار کوي، هغې سره زمونږ هفتهواره خپرونه ده د خندا سلی په نوم باندې، هغې باندې خپل تمثیلونه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل شو چې تاسې ډرامې تمثیلوئ، ما چې ځای نیم ځای تاسې اورېدلی یې لیدلی یې، پیروډ هم کوئ، یعنی لکه د خلکو پېښې کوئ، د هنرمندانو کومې سندرې دې هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دا کړې وي که نه. یو دا وه چې د پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. اسې په نوم وایي سیالي دا، نور په ډالرو مالی مې دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. دغه شانتي او دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې سټیج دپاره ډرامې هم په خپل لیکئ، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي؟
نو تمثیل کې وایمه.
تمثیل کې؟
نو بیا خو شته دی، را سره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسه میردین دی، دی ګیره نه نو او زما ډېر کلک ملګری، نو همدا چې د ده نه ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره، هماغه تمثیل به ورسره وکړم.
مهرباني.
ها، دا خو کوسه میردین دی، کوسه میردین. السلام علیکم.
د شریفي بیا دې دا مشاهده وښوده.
د خندانه دې مور کودبان شه لکه کادغه چې تغیږي. دغه دې ما وایي چې تا خو ما سره د سخوندر وعده کړې وه که نه. سخوندر شته او که نه؟
سخوندر شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما ده پیسې دي که ما سره نه وي نه نه به درته راواخلم.
دنیاګانو سره نه وي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې چاته دي.
ښه، ته خو ما ته راوښیه.
نو پیسې به درله وښیم، خو سخوندر کومه دي؟
دغه دی.
دا ته واده کڅوړ باندې دا ګوتي ومه وایي دا ودي دي نه خو تور زنګ دي که نه؟ دا ودي
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه.
نو رنګ خو دې نه دي، دا خو ما ته ښکاري چې دا پټکه دی او څپلۍ خو دنګ دې واته واد کړې دی. ښه، ده
دا به ستا نه وي، زما دی.
ما ده نه تا له ګوره سخوندر ساتلو ته ګوره، یو مچه مادېزه در باندې کومه.
راشه که نه.
نه، دا ځمه، دا نه لاړمه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي.
مننه تاسو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.